اته بجې شپې د ازادي رادیو د سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شیبر او دا هم خبرونه د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وای چې په افغانستان کې لاړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1.4 میلیارډ ډالر اوټارتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر میری ایلن مک ګروټي په راپور کې چې پرون خبر شو ویلي باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو لدی هیواد د نشتې 200 افغان وګړو د سلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په وینا وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوال وتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د تیرې جنوري میاشتې د راپور له مخې اوس مهال په ترکیه کې له 3 لکو زیات افغان کډوال اوسیږي چې د 130 زرو په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هره شیبه له ترکیې څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د 10 وریزو لوبو لړۍ پیل شي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4مې د جون تر 9مې پورې د تیر لړۍ 350 وریزې لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه ګټلې. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورسي. د لوبه په سیمه ییز وخت مازدیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوځ د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په 10مه بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمو بمباریو ته زور ورکړی خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سویرو دونیتسک صنعتي ښار کې سخت جګړې روانې دي او زیلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته خورا اندېښمنه ده. موضوع مو له مدني فعالې نظیفې حقپال سره شریکه کړې.
د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونې لرو. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت حقو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. ځینې افغانان د شکایت لري چې تر حج تګ او راتګ تر پخوا ډیر ګران شوی.
موږ بیرته راګرځو دغه مصرف تقریبا 4 لک افغانۍ ته مصرف رسیږي.
درسي ساحت هم لرو. نن د نقشې په اړه زده کوونکي معلومات ترلاسه کولای شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وای په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې 10 میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. ملالی پرون په سویډن کې د کمپاین وی غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د افغان نجونو د تعلیم په مسله کې څو ځلې خپل نظر بدل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځنګړی راپور ورکونکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزۍ په سویډن کې د چاپیریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هره ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنی سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې تیرې سوې. خو د منځنۍ شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړه نه ده سوې. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي. یو نه اټا اعلان کړي بیا هغه بدل کړي. کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان جنو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نوڅ کولای پداس یو نړی کې ژوند وکړو چې هلته د یو هیواد نجونی لزدا کړو به برخي وي.
ملال یوسف زید چې لکلونو رئیس د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په برید کې سخته چپیسوه. نوموړي په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې لشپژم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومانو له ډلې په سولې کې 9 شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسېدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي د افغان جنو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. ملاله همداراز ویلي چې شاید افغانستان د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي بیا هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم د بندیز هدف څه دی؟ احمد تکل په دې اړه د لندن په سواس پوهنتون کې د ډاکټورا دورې د محصلې او د ښځو د حقونو د فعالې نظفي حقپال نظر اخیستی او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا طالبان به د نجونو د تعلیم په مسله کې بالاخره خپل نظر بدل کړي؟
دا چې طالبان د نجونو د تعلیم په مسله کې خپل نظر ته تغییر ورکړي او کنه، دا وړاندیز کول یو څه ستونزمنه ده. خو زه غواړم چې دا ووایم چې طالبان بې له دې نه کوم بل لار نه لري. معنی دا ده چې طالبان نه صرف د نړیوالې ټولنې د غبرګون سره مخ دي، بلکې په خصوص د افغانستان د خلکو د نارضایتۍ سره مواجه دي. کچیرې دوی د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګوي، په دې چې که تاسو یوې جلې ته د شپږم کال نه وروسته د اجازه نه ورکوئ چې ښوونځي ته ولاړ شي، معنی دا ده چې هغه جلې به پوهنتون ته نشي تللی او بالاخره د هغې د زده کړې مانع کیږي.
د نجونو پر تعلیم له بندیز څخه د طالبانو هدف څه دی؟ یعنی دوی څه غواړي؟ ولې دا کار کوي؟
زه فکر کوم چې د نجونو په تعلیم د بندیز په اړه د طالبانو هدف کیږي چې په دوه برخو کې وسیړو. هم تر یو حده پورې دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دغه د ښځو مسله زموږ د ټولنې نه بهر د نړیوالو خواص ده صرف. خو دوی په دې سترګه پټوي چې نه، دا د افغانانو خواص دی. او بلې خوا نه بل ستونزه هم په دې کې ده چې موږ وکړه چې د طالبانو په خپل لیکو کې هم یو څه اختلاف نظر د انجنونو د تعلیم په اړه وجود لري، په خصوص چې د دوی د وزارت خارجه مرستیال استانګزای په خپل خبرو کې وویل او هم د سی په سوشل میډیا کې او په نورو پلیټ فارمونو کې هم معلومیږي چې دوی یو څه تفاوت د نظر لري. نو زه فکر کوم چې هم امتیاز ده او هم د خپل د لیکو خصوصا د خپل هغه اساکرو چې دوی په دومره وخت کې دوی ته همیش د خزو په ضد او د تعلیم په ضد دوی ته کمپاین کړو او دا غوي د قناعت لپاره هم فکر کوم چې دوی دا اقدام نه کوي او فکر کوي چې د غزمونګه اتحاد به وباشي.
میرمن حقپال، ستاسو په نظر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشارونه به بل اخره نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حد پورې به نتیجه ورکړي، خو که چیرې دغه فشارونه په هماهنګۍ سره جوړ شي او په خصوص دلته د اسلامي هیوادونو د موقفګیری او فشارونه باید ډېر دې ته توجه وشي او دې سره سره د خپلو د افغانانو موقفګیری او د داخل فشارونه او د دې خواست هم دې ته باید پام وشي او د دې ارزښت هم بالا جګ.
د شوزو د حقونو فعال نظیفه حقپال
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په پنشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د بشری حقوقو د وی مدافع ډلې د ادعاو پاړه ویل دي چې په دې برخه کې شفاف او بشپړ چړنې تارتیاشته. ریچارډ بنټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشری حقوقو د سار سازمان تازه راپور د دل مخکینو یو چړنو سره سمون خوري. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړ چې د پنځشیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې وژني. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستی راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنځیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي او زیاتوي چې مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. خغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کرکیچ ټول ښکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنځیر ولایت او نورو سیمو کې به پښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان تریتم کړي دي. هیومن رائټس واچ دا کارونه جنگي جرایم بللي. په پنځیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
زموش سیرنی شی چې طالبان لمی میاشتې راهیسی په پنځیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلې دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رائټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخبارات او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصول پر رڼا کې چلن کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابت کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلی وي یا اعدام کړی وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسی وایي چې د پنځیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري لخپل کورنۍ سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیه په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسي نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نشتی راتلونکو کې هند، چین او کویت ته د اریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت وایند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
چین ته به ان شاء الله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي ان شاء الله ولعزیز ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
د بریتانیا ته حکومت د اپوزیسون کارګر ګون مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستانه سن شوی وای، هغه څه چې په افغانستان کې لیدلی دلیدونې دي. شاغلی لامی په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت د څارنې لپاره دغه هیواد ته تللی و. ډیوډ لامی په یو مرکه کې ویلي، که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګون مرسیال ډیوډ لامی ویلي، هغه څه چې افغانستان کې لیدلی د ژورې اندېښنې وړ دي. لامی چې د افغانستان پر روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلی او پرون بیرته خپل وطن ته ستون شوی، خپل مرکه کې ویلي په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي.
زه نن د افغانستان یو روغتون ته تللی وم. هلته مې له نویو زیږیدلو ماشومانو، کوچنیانو او د دوی له میندو سره لیدنه وکړه. دوی د خوارځواکۍ د ډېر بد حالت او د مرګ له ګواښ سره مخ وه. هغه کسان چې له خوارځواکۍ وژغورل هم شي، په راتلونکي ژوند کې به یې په ذهني روغتیا اغېز وکړي.
ډیوډ لامی وایي، په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند د لوړ پوړی غړی روانه اونۍ کابل ته راغلی و، څو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. هغه داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې له نیمایي زیات خلک خوړو ته لاسرسی نه لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي، په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی او د یاد هیواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو که څه هم د ښاغلي ډیوډ د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د غبرګولي په 18مه د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي وو، په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د خطه کېدو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مرستیال مشر وایي، داسې نقش نشانی نویني چې روسیه به پر فنلند او سویډن د بریټ توان ولري. د دې مرستیال مشر په وینا، په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جووانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د دیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نشانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د بریټ وان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیه ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به بریټ پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیه لپاره به پر دوی بریټ کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې مادې په اساس د ناټو پر یو غړي بریټ پر ټوله ټالواله د بریټ په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوس مهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبري روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
په راپور کې مو د ناټو د مرستیال مشر میریشیا جیوانا څرګندونې واوریدي چې دای د فنلند او سویډن په برخه کې د اندېښنه نه لري چې روسیه به دا توان ولري چې پر دغو هیوادونو بریټ وکړي. ازادي راډیو په منځني سپد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، هغه راپورونه چې د ازادي رډو لاره یې د سهار لوو د ماشام ته روخ پرو د هغوی متن په کې وستل شي او کومې مرکه چې د ازادي رډو لاره خبرو هغه مرکه بیرته الته د ازادي رډو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي چې چرته مو د ورځې په ترڅ کې لرډو نه بیا اوریدلی همدارس ویډیوي راپورونه هم د ازادي رډو په ویب پاڼه ازادي رډو ډاٹ کام کې ترلاسه کولای شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو په کابل کې د سعودي عربستان سفارت پرون هغو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د حج لګښت سږ کال زیات شوی دی. طالبان بیا حج ته د تلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت وای هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوي رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغې پروسې د پیل په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. سکه افغانستان نه یوازې 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4200 ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2400 و. د دې ترڅنګ له 15 کاله زیات عمر لرونکي کسانو ته سکه په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایطو ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه پښه شوې دي. د هرات ولایت اوسیدونکي زین الله چې سکه د حج ادا کولو نیت کړی و خو د زیاتو پیسو له امله پښیمانه شوی.
ما سکال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم خو په تیرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $4000 هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په دې برخه کې یو همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي محبوب چې 3 کاله د فرضي حج لپاره انتظار وستی وای د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم خو زه خبر شوم چې مخشي کلونو کې $1000 مصرف کېدل خو اوس یې تقریبا $4000 مصرفیږي. خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم. باید مصرف یې لږ وي ترڅو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 6,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سکهل به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,00,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت بیان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر حاجی د ډیرو پیسو اخیستلو یوازینی دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول د الوتکو ټیکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او کګل نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بدن د ښکلا برخې یو شمېر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي ترڅو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چلو تیرو چلورو کلونو راهیسی په کابل که د بدن د ښکلا یا جیم په برخ کې ورزش کوي د طالبانو له وروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شو. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزش د ځوانانو زړه توروي او دا د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
و در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
هغه ځای چې موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي، خو د طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیاتې ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیاتی را برای ورزشکارا خلق کرده است.
اوس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې ځنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نومونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردي تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنې چې ورزش یې کوو منع کړې وې او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زرو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینهوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو چې په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه موږ ته پرېښي دي. د څو تنو څرګندونې سره اور.
السلام علیکم، زه حبیب الله اسلامزی د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام ترځم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهاران شانر ګرانۍ د خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې، نو کندهاران څه ملامت په دې کې؟ په دې کې د حکومت دا پراخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي، نو چې مسئولات ډېرې دوکاندار خو ورکوي څه ملامت دي؟ هغه مجبور دی چې په حکومت یې ورکړي چې دته راغلی دي، هغه لا هم دی تاواني دی په حکومت کې چې دی ورکړي، نو په دې کې دوکاندار خو ورکوي څه ګناه ده؟ په دې کې باید حکومت یو څه وکړي. حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسئولات لږ ورکړي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګرانی ده د غنمو او د غوښو، که طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي، نو هیله مو دا ده چې د دې مخنیوی وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندان داسې بیلم اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي، نو لهذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه نشي دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عام وګړو په مقابل کې. دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بیزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 201.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو. نن جغرافیا په دې درسي ساعت کې تاسو ته لرو او په جغرافیا کې د نقشې په اړه تاسو اوریدل شي. اته به جو دېشت دقیقې مخکې تر دې چې درسي ساعت پروګرام ته مخ کړو خبرونه. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې لاړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1,300,000,000 ډالر اوټارتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشه مری ایلن ماګروټی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي ډبلیو اف پی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالات سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په وینا وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول دیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لاره ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د تیرې جنوري میاشتې د راپور له مخې اوسمهال په ترکیه کې له 300,000 زیات افغان کډوال اوسیږي چې د 1,50,000 په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هره شیبه له ترکیې څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 20 ورځو لوبو لړۍ پیل شي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه به د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4مې د جون تر 9مې پورې د تیرې لړۍ 3-5 ورځو لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دې لوبو د 2023 کال نړیوال جام ته د نیخ په نیغه ورتګ لپاره د افغان لوبډلې له امتیازونو سره مرسته کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې دوهمه شلوریزه لوبه سبا یکشنبه او وروستۍ د سېشنبه په ورځ ترسره کیږي. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورسي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. افغان لوبډلې د ګروپي لوبو په لړۍ کې د چهارشنبه په ورځ خپله مخکنۍ لوبه د هانګ کانګ لوبډلې ته وبایلله. د هند او هانګ کانګ ترڅنګ کمبوډیا هم له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هېواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوز د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په 10مه بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمې بمباریو ته زور ورکړی خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سویرو دونسک صنعتي ښار کې سختې جګړې روانې دي او ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکې د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لند معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسی پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام، بیزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پریر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کمیتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایره په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس. مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوی معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو میلی متر فاصله د ځمکې د 2000 کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 15000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د یو میلی متر یا مثال یو سانتی متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغې نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې یو میلی متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرا په شکل ښودل کیږي، چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برښنا په برخ کې سنتي فعالیتونه تر سره سي، نو تر ډیره پرې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوې ټولې برښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیات اندازه ډبرو سکاره لري، نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه، خو بیا هم 50% د دې برښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیات اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي. چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په 2 نیمایي کې د بخار ماشین په کاش سره سمنګتن د انتقالولو یوه وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه، چې دغه لومړنی جوړ شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسو لومړنی موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډه ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوسته چې په برق سره چلیږي. په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورت په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د 12 ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او 12 ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د خوانځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بلا رہوں پلا تعلیم بچن پلا